Sunday Tangi.
دا ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچی ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي که تر پایه راسره وی دا پوښتنې به مو ځواب شي
له کاله رانیول خبر کول او تر انتخاب او در نور ډیر مسائل
دي حق انتخاب کې باید مستقله اوسي
لوې ستونزې هم دا چې مونږ نوې سبق ته نه پریږدي چې ورشو
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي
زمونږ په سیمه کې دا مسایل ډېر دي نسبت نور وخت اوس لږ کم شوي دي خو اوس هم شته ده چې یو ځوان خبر نه یوځي کې مثلا په زور واده ورباندې وشي نه هغه ځي کې د خوښ نه په زور واده ورباندې شي دا په آینده کې ژوند سره ډېر مشکل وي یعنی داسې وي چې له خپل ژوند څخه راضي نه وي ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې له ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زه خپل مبینم لکان جلکین ډېر لري سندو سره مخ دي له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشرانو عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات دا باید په نظر کې ونه نیسي زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کومې جنۍ ځان وژلی کومه لک ځان وژلی زیاتره یې همدا سیموږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی دا ستونزې باید لرې شي له منځه لاړې شي یو څه باید ځوان ښه شي یو څه باید کورنۍ ښه شي
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده یې کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درسو پر وخت کې فاشو نه وظیفه نه لري هر څه کورنۍ را جوړ کړي مې ځان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تخت یا بل څه نشي کولای خو کله چې د خود کې فاشو مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي په دغه وختونو کې چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسیر شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري هم خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره حتی ځین وخت به سره مړ ژوندې وش کیږي سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسیږي
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې پاړه فیصله کوي او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله اوسي شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلای او دا باید ومنو چې داسې ځینې پریکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغه کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروری دي او اړتیا ده کنه
غزن نیازی وای دای په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د دخواخه پکې و خدا چې د څنګه خپل ستونزې حل کړي راته وای
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان سره مخامخ د خپل ور سره مخامخ موسم ځین نشه نه ستور سره مخامخ یم خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وی هغه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ د ترازی کوم چې هغه را سره ومني نو سره دلیل وایم منطق سره وایم او بیا یو سره شکر دغه پر ما د خدای رحم نشه زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې ما ټول د زما خبره ته غوږ دي او زما دلیل او ریس ما په خبره باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی واوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نه شي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی پر وړاندې خبرې وکړو، د هغوی پر وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده موږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د ستر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې. د همدې کسانو نه تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېزې انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیلې واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاوو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. موږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دی چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره یې انتخاب کړو. تر هغه که تفاوت لري، ډېر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا لحده تیری بللی وي. په روابطو کې لحده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو، له ده متفاوتو، دا هیڅکله نه سي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره زیان دي، لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باک خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. چې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی دی ما خپله هم دغه کار راچ سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی دی ما وله دا حد مات کړی ده. اولا خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پورې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی، او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته وروښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لري. یعنې ملګرو تر منځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه کنه شعوري د کورنۍ له خوا، د ملګرو له خوا، یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي، نو دا به اسکی کې چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله، ما ډېره بده ولګېده. رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار یې بیا په عادت بدلېږي، او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 25 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 25 ورځې ښیي، 25 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تیری او دومره افراد بیرته د هغوی د خپله د خرابېدو دي فارکېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بیا ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر موزور پکې عادي ول ده، په ډېرو عجیبو نمونه بیا د کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وه، خپل منځ کې خبرې سره کې زه به دوی تهران وم. کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې شریک کړي که وارتن یاد سي له مخې مې پوه کړي ول زه ډېر چند نه یم دواله او نه یم ورته تیار، نه سم دا شان برداشتولی. په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کې کوشش مې وسي که تاسې نه سي کولی له نورو سره حتماً باید مراد کړي، هغه کسان زه بالخصوص تاسې څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا یې پېژنئ نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلفو خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه سي دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې وروفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم یا دا فرزن خ کارونه نه دي درانه کارونه نه دي، په دې باندې زه هم او تام دی یو بل چا تر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه ښکاریږو، بد ښکاریږو، بد معلومیږو او بد تصویر هم وړاندې.
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیری کیږي، د دې کار پایلې څه کیدلی شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاده که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو، کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر ژوند کې د هر انسان ځان ده، دا ځان تعریف باید شي. موږ څو رقم ځان لرو، یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خرابه کې تا شخصي معلومات راوسپړي یا تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی. او پادی کی گره اجتماعی زان یا طولانی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کی گه من زد خپل شخصی زان که باید روز من ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنوزی که حضور لرو پر طولانه که حضور لرو نو در تقعد طولان اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو منگ او تاسه در شخصی مسائل طولانی رنگ ورتور کهو مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده، د دې وایم پوسټ د کاکول د بل دسی وهله ته یو بد اخلاق انسانه، د اخلاق ټولنیز مرز لري. ته د دې مثلا کاکول یا د مثلا د لباس ولې چې شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي، دا په دې معنی باندې چې موږ د دوه مرزونه خو نه دی غکړي مشخص کړي دي.
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نکېږي کومې ستونزې راولاړول شي،
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځوس یا هر څومره خلک چیرته وي هغه ته سپک کارم چې دا ځوان دا بل د سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړي یا تیره خبره یو باندې وکړله، نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي. دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړو وړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن د سره کړي زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړي چې ما سره مخامخ شي. بلکې مثلا درېیم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو، یو احساس دا چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغوی ته بد درس ورکوو، او یو امکان لري چې بعض وخت موږ او تاسو د بی احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو مې وکړل دا نور مې زده کوي چې حالان راځه پوسه زه باندې کار وکم د بی احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ور تزریق کو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني یا ځینو داسې کارونه کړي وي چې هغه له خپله حده تیری وي، له دې وروسته څنګه کولی شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
بهترین د حل لاره په دوه شکیلم، یو دا دغه نور چا سره مخامخ کیږي او دی هغه د داریږي چې دی هغه مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړي یا مداخله نه کړي، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه وای توایم چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته سره رقم یې، دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې هغه نفر ته ورته وایي چې زه مذرت غواړم که دا سوال شخصي یې کولی شي چې ځواب رانه کړې، اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لاره دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان وروپیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ او تاسو حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی شو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس نه دي هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ او تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ماته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور هم باید همغه رقم وپیژني، وروره څومره غږېدلی وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم، نو باید ځان وروپیژنم بل چاته. که بل څوک غواړمه مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ماته معلوم شي.
یو څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حاله تیری کوي او ته ورته ګورې، ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه؟ که ته متوجه نه شي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ او تاسو د تربیتي روش په ټولنه کې چې د لږ زره خراب شوی ده. موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړه وهو، ورته وایي چې دا کار مه کوه، خو دا سپېړه وهل خپله بد کار ده. تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي، دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ او تاسو دغه نور ته چې اشتباه کوي یا له حد څخه وځي، دوی نه باید ملامت کو، په خپله روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا خښون ولري.
ژوند کروغې کډارت لري تیریږي، خو متل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټی یقیني کړی.
وستا ککړی وورت زما ککړی وورت زما زپ قران چی هدی مړ سم کد ګران نور آلی نسوم کد ګران نور آلی نسوم خیال د جوړو هریم فغمو کی ا مش ګریم فغمو کی ا مش ګریم کزستان سولم سپینا نه کوم دبل چا مینا نه کوم دبل چا مینا ندیر کټ دین چلائی کٹ مٹ پورے ما جوڑ دے چلائی کٹ مٹ پورے ما جوڑ دے نور دا ٹول خلق یا لکھا دوست علی جانان خپل زڑکا دوست علی جانان خپل زڑکا سما دا کشر رواد دے شازر گری توری شازر گری توری لمنی دشمن راغی د خیال گری زخمی کری دی عاشقان دی تور دی پی کئی دی پرتن دی بان دی زخمی کری دی عاشقان دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دندان دی اب روخ مان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ دور دی دندان
آزادی میلمه. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه د ځنګړې مرکې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړې مرکې د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یو برخه. د شعر عنوان دی ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې. وړای نشم توانې نه لرمه خدایه، ژوند بیخي له کډه بره داسې دروند دی، نورې ستړی کړمه مټې مې خوږیږي، له آفته ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ پر ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته، هر ماښام او هر سهار مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم، دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. داسې تنګ یم په دې لویه دنیاګۍ کې، که ماشوم چې په تیاره کوټه کې بند وي، ته خو وایې ژوند د شاتو په شان خوږ دی، زه هم وایم چې د زهرو به څه خوند وي، ته به ډیر ډاډ راکوې خو زه خراب یم، ته به ډیر ډاډ راکوې خو زه خراب یم، غورځېدلی یمه نشم پاڅېدلی، د ژور کوهي په تل کې ورځې شپې دي، گزاره هم ناممکنه ده چې وشي، دا منمه چې حرام خودکشی ده خو زه څه وکړم، مجبور یمه مرشده. د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. بخته جان دلسوز که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شئ، او د شعر نمونې به یې هم واورئ.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته، ټولو ته مینه. بخته جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی، او فلحال همدلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي، څنګه ژوند کوي، کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي په دې بابم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، فلحال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسي، نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شعرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوی و، له کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه، تکل صاحب، زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه و، له مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې، نو د مشران شاعران به مې لوستل، که هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دما تر څو شعر ولیکم، نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، تر څو نن سبا ما ته ګوټ شعر لیکم، او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه، او اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درشه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي.
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب، مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه خبل لا دا او غره نه راتل بیا مدمره گزاره وکړه تر نه هم پر می مکتب وستلای نه.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله شاو خو کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیم چې زما تاریخ لیکلای وي نو پښتانه هم کړی دا د په اړه کې خو 25 کاله شاو خو به وي ان شاء الله.
پراتونکو کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
او تکل صاحب هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مینا د هر وخت مطالعه ډیر کوم ډیر کوشش مې دا یو ارمان مې دای ترسو د ځوان په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم پنتون وایم خو دلته اقتصاد وی نور مشکل وی نو خار نه وی د غرونو ژوند وی نو خار ته به زی هلته به سفر کوي بیا د اقتصاد له نگانه کمزورتیا وی نو ډیر ارمان مو د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسیدل نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډیر خوښیږي د پنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وی اکثر د ورسرانه سپاسته کوم ډیر راته ګران وی زما هم د ارمان وی تر سویا پښتو ادبیت مل وستل وای یا په ټیبل وستل وای یا بل د سکوما په هنځای وستل وای نو خو بس ژوند کارونه دی نیمګړی پاتې کیږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولای چې اوریدونکو لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي بیا به نور خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم. رومانی غزل دی خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. او چې غزل دی نو د باز خلکو بدلې دوته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې بندیوان پاتې شي. د باز خلکو بدلې دوته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې بندیوان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سره بيخي آسان دي د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې یار د لاړ شي ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دادا چې پوچا باندې وسا و نه کړې. بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دادا چې پوچا باندې وسا و نه کړې. بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي. افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي. افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي. چې د بنده په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوز داسې دي د زخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل
لته سو ډیره زیاته مننه دل سوز صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب دا د شعر دګرته مې چر دنګلی دین په هیګي یرا 2000 سلم کال کې راغلم. 2000 سلم کال په کې د شیر ډګر تا او البته په سکرین راخکارا شو. ما لدې مخ کې ما ته خپل شیر د معلومات نه راته کې دل دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خو خوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي. البته سندر ډېر اوري بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې دا سو استاد نو استاد نو لاره لوتي خپل شعر مې ورته وړاندې کړه وای یا دا دره کړه وای به باور هم په ځان به باور هم. بیا د 2000 سلم کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېرې په نوم یو خبرونه و د اسمت پچا سره مې یو خبرونه وکړه. نو هغه لمړی خبرونه مې واچ خلکو ډېر زیاته خوښه شواله. ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نو خبرونه وي نو پست د سکرین پر اشاره غلم او خپل سیر باندې هم باور راغی څنګه سخال کو خوښ شول.
کله چې په ځان پوه شوې چې شیرونه ویلای شي یا مخ په تبه ځان سره وکټله او درته معلومه شو چې تاسو یو شاعر یاست او شیرونه ویلای شي. دا اماغه 2000 کال وو کله هغه مخ کې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه هیڅ و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم، البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2000 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څنګه از کم از کم شعر لیکلی شم، او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور وم چې خلک به څه ووایي د شعر کې، چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هسې نه چې د شعر بې عزتي وکړم. نو د 2000 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې بزم تراولې خو د بزش پون وم، نو بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کول، هلته به مې چې کولې سندره به مې کولې، پردی سندره به مې کولې، دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپل د ډګر ته راغلم، بیا په ځان خوښ شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي وجرې کې به ومه دا ماشوم ومه، بس خلکو کله کله به مې سندره خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم، او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی، یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب پراته تعداد یې نه دی راته معلوم، 400-500 دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي، خو بیا 8 یا 9 داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی. آزاد شعر مې 1-2 لیکلي دي، 400-500 داسې کم از کم شعرونه صفه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه، کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړي؟
نه نه، کتاب تکل صاحب یاري ګم د نه غلطي په کې وشي. پر راتلونکي کې مې کتاب ته د اراده نشته، کتاب زر تر زر نه چاپ کوم، او نه مې په زړه کې د اراده ورته شته. تر څو په ځان خپل باور شم او په خپل شی خپل باور شم، نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلي نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلي دي دغه نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب دا چې زه ډېر اکثر لره وسېګم، د ښار لره وسېګم، د ډېر ارمان مې دی تاسو مصرانو شاعرانو سره کینم هلته شعر ورته وړاندې کوم. بعضې ته اوس خو لږ اسانی شوه، سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پکې اخلم د مشرانو شاعرانو نه. داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه ویسره لرم. نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالیستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چا سره خپرونه وکم، نو شعرونه ډېر ښه چلیږي.
دلسوز صاحب، خوست ډېر ښه شاعران لري او یو لویه ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې. د افغانستان ډېر مشهور شاعران هم په خوست کې شته، له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ هلته یوه ټولنه لرو خوست کې، د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دی، او ډېر مشاعرې لري. رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم. نو د چې لری وی لخاره لره، او ما بل مې د مشاعرینه ډیر تللای نه يم د مشایرې ته خو زه خپله ډیر زم نه بخی ډیر اناسته پسته منو دو ورسره کړی یو ځل کاروان بابک ته تللای وم دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره مې ناسته پسته
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی
او ډیر مې خوښ دی او یو ځل ملیدنه هم بختور یم چې یو ځل ملیدنه هم ورسره شوې ده
دل سوس صاحب یو بل شعر مهم دا اوس را ته وایست چې اوریدونکو واوري بیا به خپل مرکه ته دوام ورکو
او تکر صاحب نظم دای د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پوکه واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي زمه څنګه دای د دنیا کې ظلم ډیر دای په هر چا کې د نه پات پړنګان او مات کلو بس د زمون خوشي سهارا کې لالا هاندا بدی او مونږ په خپلو کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړه خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته تر واګمای دي د باروتو پرمانی دي کا جماعت ته کا مکتب دای لګې دلی پر مرمای دي د وحدت خبر نشته لیو بل مکرکا کیږي د دخمن تولار رواني خل خپل مکرکا کیږي بس پردی ګل تا ګړډیږي دا بوکل او په هیږي ژوند هوسان دای خوند د عذاب باران واری کی ورور ولی د سر خوړل لای خوشالي د سر خوړل لای ورکوای استراب د ژوند بیخی د سر خوړل لای د پردی غلامان یو د پخپلو کی چورانی او تړیا مو خلق اخلي فرزانو کی ارزانیو ورور د ورور سره اپوزیت چی یو کاپیر بل مجاهد چی چې وطن د اشغال شوی بس پخله د سوغار شي وطن څنګه مخ کې لار شي وطن څنګه په قرار شي ته د یو پوکه واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کلی ول وطن برباد برباد کلی جنگ خو ځکه نه ختميږي د خمار کې امتداد کلی شنو پسلون سوازیدل سپین مخونه سوازیدل هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازیدل ګلابونه متلاش ول خپل مشران را تبالاش ول پاغیار باندې خرڅ کړو د چیروګ دی په سودا سوال ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وای څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو د نفرت په بام زنګي ګو مس بس په دا بس چې دا زمون خالوی داس یو یو بورکې ګو مونږ بایلله اتحاد د ایران کړای مو جهاد د چې وطن باندې مایندای بس هغه سړی الحاد دی یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند به څنګه خایستا شي ژوند به سره کم سنگار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پکې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي اندریم بایتی دا باندې دا تکل سه ورستای باندې جنگ پور کې سوازیدل دی جنگ لیکلی ورکه دل دی جنگ بدرنګ دی جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسه دل دی جنگ وخصت ته یاندی والا جنگ نفرت ته یاندی والا جنگ ته جن کې اوسه دل دی قیامت ته یاندی والا سولا امن رنایی دا سولا امن خوشالی دا سولا کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی دا سلا کر دای دی ګولونو پرمختګ د آبادی د جنگ سارتورې پښتنې کله جنگ همبورې پښتنې کله په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتنې کله چینارونه شهیدان شو سره ګولونه یاتیمان شو د غربت په ګرم ازمکه څه په یبل خیروان شو په هر کلی کې ماتم د څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالار دی هر چا سترګو کې نم دی بس پوزان پورې حیران یو بس پوزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو لې هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي مننه تکل سي
لتا سوډه رضاته مننه دل سوسب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتا تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسائل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسائل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
او تکل سے دان نہ پوہے گما بس کلا کلا چ شیر تا وقت پیدا کما خپل شیرونا چ گورما نو اکثر چ حالات سرنگا ترا کمی پا ہغا دیر شیر لکما مینا تم ہم شیرونا لکل دے چ زوانا شیرا شیری دا نو پو وطن میں ہم شیرونا لکل دی وطن سرا ہم زیادہ مینا لارما او پا حالات تو ہم مجبوری ہوں
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شیرونه لوستې دي دلسو صاحب په وګه هم لیدلې دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینا ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده د ډېر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې تاسو او که بس راضي په شعر کې
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی په جنګ کې مو عمر تیر شو په چودنه کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاسه وګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کېږي د زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کي خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه البته د ډېر مخکې نه د اوس وخت کې نه لمسر له مخکې نه د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو نیت و کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم او نه کیږي نیت مې رنګ شي او شعر ته جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکله خاطرۍ چې نه وي نو کله کله مې تکل صاحب بېخي چې نیت نه وي نو شاعري راوارېږي خپله خلی ته راواري چې غزل را نه ولیکل بس خبره را نه غزل شي زما څه شعرونه زه خو ځان ته شعر نه وایم خو البته چا اصطلاح چې داسې ما د ګډ څه بیتونه ولیکم
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دلسوز صاحب د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو
هو هو ما باندې بار بار دا خبره کوم ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي د زمون خوست کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک چې خسر لیکي ټول ته زه احترام لرم مینه ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کروان ده
پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولولم ی ډیر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکې مې دانش صاحب هم ولوستلو او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما چې هر څوک ښه شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو شعر به شعر ګورم
ډېره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایي همدا اوس وخت دی که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم تاسو واورو
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما کسته اجازه
مهرباني ارشاد
تکل صاحب غزل نه یو ته غزل نه مخکې به درې بیتونه ووایم چې له هر څه نه بهترې دي کومه یې لګیا یم د خدای سره خبرې دي کومه یې لګیا یم مرغه یمه د ژوند ځله کې ورو ورو رالویږم د مرګ په لور وزرې دي کومه یې لګیا یم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راویښ کړي بل درک نه وي مرشده په نیمه شپه سندرې دي کومه یې لګیا یم او غزل دای چې زړه کې در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا تس پخله خبرې دی ورورۍ کوي توبه خدایا ځکه در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا تس پخله خبرې دی ورورۍ کوي توبه خدایا ورکی کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی مخه مخ تمثیل و د دوستۍ توبه خدایا ورکی کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی مخه مخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غاصب به وي مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غاصب به وي مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا مریمه د پښو د لاسو مې دم ختلی دی تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا مریمه د پښو د لاسو مې دم ختلی دی او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا ستا کوڅې ته تګ د بختجان دل سوز نور سمانه منډې د اوبړن کړنګ په ځای کوي توبه خدایا مننه تکل صاحب
د خوست ځوان شاعر بختجان دلسوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادي ملما په دې پروګرام کې ملما شوي د خوست ل ځوان شاعر بختجان دلسوز سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه اوریده تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم د خدای خدي وي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا جانانا پزان پسی پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا